السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله د اسرائیل بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې د اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئی په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته هم غبرګون درلود. هغه ویل هغه هوښیار ولس چې ایران پیژني هیڅکله له ایران سره په ګواښون کې ژبه خبرې نه کوي. هغه خبرداري ورکړې کې چیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کی نو بې له شکه چې نه جبرانېدونکې پایلې به ورته ولري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه درلوده. ګروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړي مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښیي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. پر ایران د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسی سی این این ته ویلي ایران لکلونو را په دې خوا اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداری ورکړی چې روسیا د سایبري بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې په پارلمان کې وینا کوله وویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغې په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. اغلی کلاس وړاندې وویل روسیې هوایي حریم نقص کړی، په سیمه کې پوځي تحرکات ډېر شوي او د انرژۍ په شبکو یې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمید الله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو توکو په لیک درالیک او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیا و خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوسمهال د کابل او اشقابا ترمنځ د همکارۍ پراختیا زمینه برابره شوې ده. او روسیې د وړمش په اوږدو کې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسانو وژل او لسلو زیات نورې ټپیان کړل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ایران او اسرائیل د جګړې شپږم ورځ تهران کې نن د چاودنو غږونه اوریدل شوي. ایران ګواښ کړی چې دغه جګړې کې د امریکا ښکیلتیا به نه جبرانېدونکي عواقب ولري. آیا امریکا جګړې ته لیوالتیا لري؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې رااخلو. طالبانو له بانکونو د پیسو په ایستلو محدودیت کم کړی خو خلک وایي چې دا مهال بانکونو کې پیسې نشته.
اوس په بانکونو کې هغومره شتمني د خلکو نه ده پاتې. په همدغه کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپلې شتمني وایستلې د بانکونو نه.
او کابل کې د اوبو د کموالی اندېښنې.
سلويخ مترسام وهلي او یوازې موږ نشو خو ټول غونډین وهلي دغه دغمره ساګانی او به ورستر بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو.
نو راپور نه همشته هله د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبری مجلې د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د ایران او اسرائیل ترمنځ نن د جګړې په شپږم ورځ هم جګړې تبادله شوې دي. تازه راپور نه داخی چې په تهران کې د 14 غګونه اوریدل شوې دي. د ایران مذهبي مشر له 2 ورځې چوپتیا وروسته رسنیو ته څرګند شوی دی. ولسره په یو ویډیوي پیغام کې خبرې کړې دا چې تازه جزئیات سدي همکارې مې فریدې سیال دا مسایل تعقیب کړي. دا مهال سره سټډیو کې د فریدې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې تازه وضعیت څه دی او چارواکو څه ویلي؟
مننه کوروان لدین صاحب. اسرائیل نن مخام د تهران په شمال ختیځ کې پراخ هوایی بریدونه کړي دي. د صدر رادیو د ایران څنګه رادیو فردا ته پر رسیدلو ویډیوګان ونزورونه کې ښکاري چې دا بریدونه له هم دوام لري. دا دغه بریدونه له کابل د وختو تلفات او پاړه لا جزئیات خبره شوې نه دي. بل پلو اسرائیلی رسنیو ویل دي چې د احتمال ډیر قوي شوی دی چې امریکا د ایران پر ضد اسرائیل سره په بریدونه کې ښکیل شي. د اسرائیل ګلوبل پانی لیکلی دی د سیمې هیوادونو نه یوازې دا چې ویلوی جګړې ته تیارای نیسي، بلکې ویر لري چې دا جګړه او په ځنګړي توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي په بندیدو سره به د هیوادونو ته لوی اقتصادي ضربه ورسیږي. ګلوبل اوړاندې ویلي اروپایي هیوادونه په ځنګړي توګه بریتانیا، فرانسې او آلمان د ډیر اندېښمن دي چې د دې تنګي په بندیدو سره به د تیلو بیې دوه چنده شي. د هرمز تنګي د ایران یو له مهمو سمندري بندرونو څخه ده چې لارې ټولې نړۍ ته تیل صادرېږي. په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د ایران ولس به د تپل شوي جګړې اصول پر وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه چې نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیو پیغام کې خبرې کړې دي ویلي چې ایران به هیڅکله د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې تسلیم نشي. دا هغه پټکو چې د اسرائیلو لخوا پر ایران بریدونه تپل شوی جګړه ده. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه څرګندونه ده چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی شوی و. ویلې دي هغه هوښیار کسان چې د ایران او ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښونکې ژبه خبرې نه کوي. د هغه په ټکو د ایران ولس هیڅ چاته نه تسلیمیږي. خامنئي خبرداري ورکړی دی چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بلا شک نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د پداسې حال کې د چنن د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی ویلي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسی امریکایي ټلویزیوني شبکې سینن سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي هیڅ داسې اسناد دوی په لاس کې نه لري چې وخی ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوله اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. پر ایران د اسرائیلو لبریدونکو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیل امنیتی چارواکو ادعا کړې و چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. روسي سینن ته ویلي ایران لا کلونو د اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي علي بحرینی ویلي چې کچرت امریکا په مستقیم ډول د اسرائیلو له پوځي عملیاتو سره ښکېل شي دوی به پیاوړی ځواب ورکړي. روټرز خبري ایجنسی لیکي چې بحرینی د څرګندونې نن چهارشنبه په جنیوا کې کړې دي. ترون لمخې خای امریکا له اسرائیل سره د ایران پر ضد په پوځي عملیاتو کې ښکېل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د جی و غونډې لستنې دورو سره خبر اعلان ته ویلي چې غواړي ایران په بشپړ توګه ورته تسلیم شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپه کې مورځ ته داخله شوه. د راپورونو لمخې په ایران کې نږدې 500 کسان وژل شوي او تر زرو ډېر ټپیان دي. بل پلو بیا په اسرائیلو کې د ایران په بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او په سلهاوو نور ټپیان دي.
کور ودان همکار می فریده سیال و چې د ایران او اسرائیل ترمنز د جګړې ورستي جزئیات درکول د غراز وویل شول چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په یو ویډیوي پیغام کې ولسته غږیدلې دی او د غراز د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ غواخونکو سرګندونو ته په غواخ یا په خبرداري سره ځواب ورکړی او ویل دي چې کچیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کی نه جبرانیدونکو پایلې به ورته ولري. آیا امریکا د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه منځ د خالت تلوالتیا لري او کچیرته داسې کیږي نو د سیمې او افغانستان لپاره به پایلې چوي؟ د دې موضوعاتو د تحلیل لپاره د سیاسي چارو شنونکو قیر رحمان شهاب سټډیو سره وصل دی. شهاب صاحب، ستړي مشي، امریکا څومره لوالتیا لري چې عملاً د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه کې ځان ښکیل کی؟
سلامونه تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا ښکاری چې په لومړیو دوه درې ورځو کې امریکا د اسرائیلو او ایران په جګړې کې د لیوالتیا ډیره علاقه مندي نه لرله. ولې له دوه ورځو راهیسې دا انځور یو څه په بدلېدو دی. یو ښکاری چې قرار قرار امریکا دغه جګړې ته داخلي دوه ته نږدې کیږي. یو تحلیل له پخوا هم دغه و چې اسرائیل له کلونو راهیسې هڅه کوي چې امریکا د ایران او د ایران پر ضد اقداماتو کې له ځان سره ګډه ملګري کړي او بیا په ګډه یو اقدام وکړي. ولې اوس د ټرمپ ګواښ او تر څنګ یې ځینې داسې راپورونه شته چې د اسرائیلو دفاعي سیستم یا هم د هغوی د دفاعي سیستم هغه توغندي چې د الوتکو د نسکورولو یا د توغندیو د شنډولو لپاره کاریږي دا په کمېدو دي او دا د امریکا مستقیمې مرستې ته اړتیا لري. دا ځینې نښې شته چې امریکا به دغه جګړې ته ور داخليږي، لیکن په خپل په امریکا کې بیا په دې اړه باندې په خپل د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ هم اختلافات شته دي او ډیری کسان د دې پلوي نه دي چې امریکا په مستقیم ډول جګړې ته داخله شي، ځکه د ترامپ له انتخاباتي ژمنو یوه دا وه چې دوی به جګړې پای ته رسوي او نه به نه یوازې دا چې نوې جګړې به ختموي بلکې زړې جګړې به پای ته رسوي. په داسې حال کې چې هلته د اوکراین جګړه روانه ده او هلته په غزه کې حالت ډیر ترنګلی دی، د امریکا ورننوتل به دغه جګړې ته د نړۍ د لا تزلزل لپاره یو بل ګام وي او دا به بیا ډیر بد عواقب نه یوازې سیمې ته ولري بلکې د ټولې نړۍ ثبات ته هم له اقتصادي پلوه هم له سیاسي او امنیتي پلوه یو ښه پیغام نه دی.
بله شاب صاحب، دا تحلیل هم کیږي چې دا مهال هم امریکا د پردې تر شا له اسرائیل سره همغږي ده، همکاري ورسره کوي، ځکه منځنی ختیځ ته راشو نو د امریکا د 350,000 تر شاوخوا پورې پوځیان د منځنی ختیځ په 1900 کې ځای پر ځای دي. دغه تحلیل څومره پر ځای ده؟ آیا مخکې دی چې امریکا عملاً راسي او په دې جګړه کې ځان په فزیکي ډول ښکیل کړي، دا مهال هم داسې ښکاري چې امریکا د ګواښ کې همکاري وکړي له اسرائیل سره په دې جګړو کې چې په ایران باندې د بریدونه نن هم په تهران کې چاودنې شوي او بریدونه لا هم روان دي؟
له شک پرته د امریکا او اسرائیلو ترمنځ ډېره نږدې همکاري موجوده ده، هم په امنیتي لحاظ او هم په استخباراتي لحاظ. ټول هغه بریدونه چې اسرائیل ترسره کوي په دې کې استخباراتي معلومات له شک پرته چې له امریکایي نهادونو هم فلټر کیږي، او په دې کې شک نشته چې د اسرائیل د امریکا د نږدې متحد په توګه د امریکا پر ملاتړ او تکیه باندې تر ټولو غټ حساب کوي او په هماغه حساب او محاسبه باندې پر ایران برید کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو له موافقې او حتی له ملاتړ پرته اسرائیل دومره غټې جګړې ته اوږه نشي ورکولای. ولې که په مستقیم شکل داخليږي دا خو یو غیر مستقیم حمایت دی او دا خو ګډې همکاري دي او تړونونه دي. مستقیم کېلې دا بیا بل پیغام لري او د هغې معنا او واقب هم بیا نور دي. که چیرته امریکا په مستقیم شکل باندې خپل پوځیان یا خپل هوایي ځواک یا خپل سمندري ځواک دغه جګړې ته داخلي، دا به په دوه حالتونو کې زما په نظر داخليږي. یو دا چې کچیرته ایران پر اسرائیلو باندې لوی بریدونه وکړي او بیا هم هغه باندې ملکی تلفات ولته جوړ شي، نو امریکا به د اسرائیلو ملاتړ ته راځي. دویم کچیرته ایران د هرمز تنګي د تړلو او یا هم د هغه تیل لیږدونکو کښتیو ته چې د نړۍ تقریبا 30% پورې تیل له دغه تنګي تیریږي هغې ته ګواښ متوجه کړي، نو په دغه صورت کې به نه یوازې امریکا بلکې ډېر نور د ناټو غړي او اروپایي هیوادونه د هغوی پر وړاندې اقدام کوي، ځکه دا دوی د خپلو ګټو پر وړاندې مستقیم ګواښ بولي. نو دغه دوه احتماله د اوس لپاره لیدل کیږي. که چیرته جګړه دوام وکړي نو په دې شکل باندې امریکا مستقیمه جګړې ته داخليږي. ولې د اوس لپاره نن هم په امریکا کې تاسو په خبرونو کې اوریدلی چې د هغوی د امنیت شورا غونډه وه او هغوی په دې باندې لپاره د تر شا بحث کړی. په خبرونو کې راغلي چې دوی د ایران ملاتړ د اسرائیلو ملاتړ څنګه وکړي د ایران پر ضد باندې. نو ما ته ښکاري چې دوی ورنږدې شوي دي مخامخ جګړې ته. ولې تر اوسه زه داسې اکتل سخت دی چې وی کړم ووایم چې هو دا کار به وشي یا به په نږدې راتلونکي کې ونه شي.
بله، روسي پښتنه کوم شهاب صاحب، د جګړې د لا پیچلتیا امکانات شته، خصوصا که د تهران نننیو چاودنو ته وګورو چې نن په شپږمه ورځ هم یعنی د جګړې لوري قرار نه دی او بل باندې بریدونه کوي، تر اوسه راپور نشته چې آیا په اسرائیل هم تازه نن کوم برید شوی کنه. خو لږ تر لږه په تهران کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي، او تیره شپه اسرائیل امریکا اعلان کړی چې په تل ابیب کې خپل سفارت به د څو ورځو لپاره بندي، ځکه امنیتي اندېښنې دي او لوړاندې هم قنسلګری زیانمنه شوې وه. پر افغانستان کې هغه زبان د لږ هم شو لوړاندې نه په بازارونو کې د تیلو بای ختلې د افغانستان ګاونډي نړۍ هیواد دی د افغانستان ایران ګډ پول سره لري 300 کیلومتر شاوخوا اغیز پر افغانستان څه کېدلی شي؟
جناب لودین صاحب، اول خو دا جګړه چې په اول ورځ پیل شوه و دا د وی ورځ یا د وی نه جګړه نه ده، او دا جګړه به یو څو وخت یا یو څو نه هدا اقل دوام کوي، ځکه د هڅ یو اوربان یا د سملاسي پای تر رسیدو کوم سره تر اوسه پوري نشته. او په جګړه کې هغه جګړه چې دوام عمومي د ایران اقتصادي منابع ضعیفه کوي، د اسرائیل هم ضعیفه کوي، خو ډیر زیان ایران ویني. دا تمن چې بیا افغانستان په گاوند کې یو ضعیف هواد یا بیا موږ له دغه هواد نه د تیلو ډیر شمیر ډیر لوړه کچه واردات لرو، نه یوازې د تیلو بلکې د ډیرو خوراکي توکو واردات ته افغانستان له ایران دی. دا یو اقتصادي اړخ دی، وارداتي خبره ده. دویمه مسله دا ده چې افغانستان په خپل اوس یو بشپړ او په لویه کچه داسې ثبات نه لري چې هغه د په لویو مسایلو کې ډیر قوي دریز دی یو اړخ ونیسي. دلته به د افغانستان لپاره که څه هم سخته وي چې که اسرائیل د امریکا ملاتړ هم ولري چې د یو چا په طرف کې ودري، نو همدغه بې طرفي چې دوام وکړي دا به هغه سیاسي برخه زه فکر کوم زموږ تر یو حده پورې ثبات وساتي. ولې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د یو ګاونډي په توګه ضرر وینو، حتی د کډوالو فشار زیاتېږي. ډېر هغه کډوال چې په ایران کې دي، افغانان دي، هغه به بیرته هیواد ته ګرځي افغانستان ته، او حتی د دې امکان شته چې د جګړې د پراخېدو په صورت کې له ایران ځینې خلک د افغانستان لوري ته ولاړ شي واوړي د کډوالو په توګه. نو دغه فشار یې تر بل هر هیواد افغانستان ته ډېر متوجه دی. موږ په افغانستان ایران کې میلیونونه کسان لرو، کدا په یو ځل یو وخت کې لدغه هواده وزي، دا یو ډیر عظیم فشار دی چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت باندې به راځي، نه به سرپناهي، نه به خوړی او نه به نور څه. نو هر جګړه سدا هغه په زموږ په گاوند کې زموږ لپاره منفي تاثیرات لري.
ډیر مننه د سیاسي چارو شنون کې قریب الرحمن شهاب چې لازادې رادیو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د دوام پر اغیز او خپل تحلیل وړاندې کړو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وسم راځو. د افغانستان مسلو ته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بانکونو کې د شتمنۍ په استلو باندې یا هم له بانکونو نه د پیسو په استلو باندې یو شمیر لګول شوی محدودیتونه کم کړی دي. دغه محدودیتونه داسې مهال کمیږي چې په کور دننه افغانان بیا شکایت کوي چې په بانکونو کې د دوی هغه خوانی شتمنۍ او پیسې اوس نه دي پاتې. وایي چې دا مهال اکثر خلکو خپل شتمنۍ له بانکونو ایستلی، نو دغه سہولتونه به ډیر ګټور نوی. ورزو زموږ همکار سنا کاکړ ته چې دا راپور پرې جوړ کړی دی.
خلکو ډیر ضرورت لري خپل پیسې نوی کولی.
د کابل ښار یو اوسیدونکي وا چې مخکې د هون کې په توګه دند تر سره کوله، خو پر افغانستان د طالبانو تربیزلي واکمنې دوه وروسته وسګره شوې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله نوم پر راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل
مخکې به خلک بانکوب ته ویلار وو ورته به پیسې نه ورکول، اوس به بانکونه څکو چې خلک دې سبو بیګه ماړی ته ایران پتی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د یو خصوصي شرکت خاون چې دا هم نه غوړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وایي
په صورت کې چې د حکومت لوري معلوم شوه نه تر دې به هیڅ زما په نظر باندې بیا مونږ ته نه شي ورکول کوم څه چې موږ چې په پولیسو باندې کې ما سره راغله ورته یوازې د دولتي مامورینو په لاته چې دا وایي ماشونه په دې بانکونه باندې راځي بس سما غجرات کې نور بانکونه سره د عام خلکو یا د سرمایدارانو راپړې ورکړې ډېرې کمې شوې دي او ډېر کارونه شکوم دي او نن سبا د صرف لري کې
دوی وای په افغانستان کې په بانکونو او خدماتونو اعتماد باید لیدای. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سه شنبه د خبرګولې په وښتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د عمومي رئیس په حواله لیکلي په خصوصي بانکونو کې د خلکو پر امانتونو او نقدي تضمینونو د محدودیتونو کچه راټیټه کړې ده. په خبر کې د نور احمد هغه په حواله راغلي، هغه کسان چې پر افغانیو حساب لري د اونۍ 3 لک او 500 سره او د میاشتې 1 میلیون له ډالري حساب څخه بیا هر اونۍ 15000 او د میاشتې تر 15000 امریکایي ډالرو او دغه شان شرکتي حسابونو د شل سلنه پیسو ایستلو اجازه ورکړ شوې ده. داسې مال چې مخکې د اندازې کموه د 2021 31 کال په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر 200 ډالر زیاتې پیسې نشوې ایستلی. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې 150 افغانۍ یا 400 ډالرو ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول 600 ډالرو او بیا 1000 ډالرو ته لوړه شوه. خو د 1403 لمریز کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 1000 افغانیو پر ځای اوس 1500 افغانۍ او میاشت کې 500 افغانۍ واخلي. د اقتصادي چارو یو شمېر کله ډیټا له پوهان بشیر دودیال وای په بانکونو کې د خلکو شتمنۍ اوس یا ندی پاتې یا کمې پاتې دي او ډیره ایستل شوې دي، چې دا د افغانستان اقتصاد ته د اندېښنې وړ خبره ګڼي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
اوس په بانکونو کې هغومره شتمنۍ د خلکو نه ده پاتې، که اوس څومره هم اعلان وشي نشته دي، نور د خلکو همدغه کمې کمې چې اجازه ورکوله په همدغه کمو کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپلې شتمنۍ وایستلې د بانکونو نه، ایله همدغومره به پاتې لکه
نوموړی ټینګار کوي اوس چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله تیر شوي، نه یوازې دا چې د پیسو اخیستلو او ایستلو تشویش باید رفوي، د خلکو د اعتماد جوړونې لپاره باید لا کار وشي او هغوی وهڅول شي چې خپلې پیسې بانکونو ته وسپاري، ځکه په خبره یې دا سرمایه دوران کې لویږي چې په ټوله کې د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې ډېر رول لري.
facebook.com/azadiradio په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي چې د هیواد کرنیز محصولات 50% کم شوي. یوناما دا خبره پرون د جون 18 د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالو ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. یوناما د سه‌شنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلي چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یوناما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د ستو هستند، بسیار فریشان هستند، کشت زار
خلک ډیر پتنګ شوی او خفه دي، کروندې اوس وزیدې، هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څاروي ژوند مطرح دی. خلک ډیر په تکلیف دي، کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلی یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هر کورنۍ ته 2-3 لیتره بشکې اوبو ورکول کیږي،
2-20 لیتره بر هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکو بزګر چې د هم من غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه د بادغیس مثال تورې کې به ټول خوب
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی، کرنه شل تر ډیر سلنې ده، خو اویا سلنه نور کښ لکه غنم نخود او نور دانه دي شوي
درست تورې کې باید مشود نشد.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان لدې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون وچکالۍ سیلابونو د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږ کې د محل د سهار لوو سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1289 څپو خبرونه لري. د خبرونه د پای شبوت نګدې شوی په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه ملیونی خاروسیدون کې اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه راپور ته شوې چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال موسسه ویل چې 2013 کال پورې به کابل په بشپړ ډول وچی. تفصیل په دې راپور کې. اوبه د ژوند سرچینه خلن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبو هم تروشي شوی دی. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبو پریمانه او ژوند اسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا د لمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چکم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و. پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجات تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیواله قصد تست کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوی او اوس د اړتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېښت متره سم وهلی و، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړی چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 13 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترزمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 13% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2014 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2013 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد دی و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوعروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به اتونه عاجل کیږي هغه وب چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمڅاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کې.
د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنۍ عملی ګامونو